نسبی ډول سمسوي او عام خلکو په خپله د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کړې. د پوهنې ریاست مسؤلین تشکیلاتي ستونزې د ښوونځیو د بندېدو لامل بولي. د کندهار د پوهنې ریاست د عمومي زده کړو امیر محمد یواز نظري وایي چې همدا اوس په دغه ولایت کې 800 ښوونکو ته اړتیا ده تر څو 190 ښوونځي بیا فعال سي. هغه وایي چې دا ستونزه یې کندهار ته د پوهنې د وزیر د سفر پر مهال هم شریکه کړې.
عمومی زده کړو او په نورو تعلیماتو کې چې زموږ کوم تعلیمي مرکزونه او تعلیمي موسسات کې بند دي، یو علت یې تشکیلاتي ستونزه هم ده او د تشکیلاتي د 190 تعلیمي موسسات چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې بند لرو، د تشکیلاتي ستونزې د موجودیت په اساس هم یو اساس او علت او عوامل دا هم ګڼلی سو. د پوهنې وزارت مقام څخه مو کله چې وزیر صاحب کندهار ته سفر درلود هم غوښتنه کړې ده رسمن څو څو ځلې، او دا وایي مو بیا هم غوښتنه ځینې کړې ده. وزارت مقام راته وعده کړې ده چې ان شاء الله د امکانات په موجودیت سره به دغه ستونزه موږ ته حل سي.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د پوهنې وزارت اوس هم دوی ته د نعام نکلونو د وخت په شان تشکیلات منظور کړي چې د ښوونځیو د بیا خلاصولو مخه نیولې. د پوهنې ریاست استازي محمد یواز نظري وایي چې دوی هر کال شاوخوا 15,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شاملوي، او د تقریبي شمېر له مخې باید 1200 ښوونکي او اداري تشکیل ورکول سي، خو پوهنې وزارت دا کار نه دی کړی.
دوله سوا کاسه تقریبا په شاوخوا کې تیر کال په تدریسي حکومت زما چې موږ ښوونکي مقرره کړي دي، دا باید رسمي مقرره سي وای، رسمي تشکیل راکول سي وای. البته دا چې وزارت مقام هم تشکیل نه درلودي، موږ تشکیل نه دی راکول سي، یا موږ ته ټارګټ چې راکول سي تقریبا تر 15,000 پر شاوخوا په هدف کې د شمول زده کوونکو شمولیت وو ښوونځي ته، او په مقابل کې زموږ آوټپوټ تیر کم وو، یا زموږ هغه فارغ شاګردان تقریبا د 300 په شاوخوا کې چې 250 ښوونکي هلته د ساتونو د لحاظ څخه جوړیږي، او په مقابل کې 890 ښوونکي مثلا موږ په ادب کې راکول سي وو. دا هغه تخنیکي ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو او سره لاس وګریوان یو.
د کندهار د پوهنې ریاست په داسې حال کې د تشکیلاتي کمبوداتو او ګډوډیو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نشته او یا تر څو ټولګیو پورې محدود وي. خپله د پوهنې ریاست مسؤلین اعتراف کوي چې د کندهار په دوو ولسوالیو شوراوک او ریګستان کې هیڅ ښوونځی نشته، خو د پوهنې د برخې خپلواک فعالین بیا ادعا لري چې په ګڼو نورو ولسوالیو کې هم ښوونځي خیالي دي، خو د ښوونکو او نورو تشکیلاتو په نوم یې معاشونه ایستل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قیام الدین مبارز له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، ښوونکي په ډیر بد وضعیت کې دي، نه پوره معاش ورکول کیږي، نه د ځمکې نمرې، ځکه خو زیات ښوونکي په پوره اخلاص زده کوونکو ته درس نه وایي. صابر د لوګر ولایت له برکی برک ولسوالۍ لیکلي، په دې ولسوالۍ کې ګڼ زده کوونکي وسم تر شنه آسمان لاندې په خلاصه فضا کې درس وایي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې ښوونکو ته له دې هېواد بهر د نورو زده کړو زمینه برابره شي. رحیم الله له لوګر لیکلي، له اجرائیه رئیس نه هیله چې په داسې حساس وخت کې د اختلافاتو ته لمن نه وهي، ځکه دښمن ورته خوشاله کیږي او لا جنگ ته هڅیږي. شهید الله غوښتنه کړې چې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د اتصالاتو شبکې آنتنونه ولګول شي. بل اوریدونکي بیا د دانګام سونا ام نسیمو ته د تازه دمه افغان پوځیانو د لیږد غوښتنه کړې ده. نقیب الله لیکلي چې د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې ژوند کوي، خو د هلمند ناامنیو هلته لا اندېښمن کړي دي. او بسم الله عابد د هلمند کندهار د لارې د خوندیتوب غوښتنه کړې چې لوالی بیا ونه تړي. د خبرونو پای
دا واسطه سوزینی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې د 1313 شمیرې لاله مو ازادي رادیو ته رلیږلې و. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شئ. په کندوز ولایت کې زیات سوداګر او مالداران وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو صادرات 40% کم شوي دي. دوی وایي چې له 2 کلونو راهیسې د قرقل پوستکو بهرنی بازار هم سوړ شوی دی. تفصیل لسیمی د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پراپور کې.
په کندز ولایت کې د قرقل پوستکو سوداګر وای چې سږ کال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او صادراتو کې هم 40% کمښت راغلی دی. قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې وستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر وستل کیږي چې ګل یا په پوستکی کې جوړې شوې کرښې خرابې نشي. په نوموړي ولایت کې د قرقل د پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد وای پخوا هر کال سوداګرو په یو زیاته اندازه د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرول، خو په دې څو کلونو کې چې اقتصادي ستونزې د اقلیم تغیرات او نور کړکېچونه په اروپایي هیوادونو کې راپیدا شوي دي نو له کبله د قرقل پوستکو په صادراتو کې هم کمښت راغلی دی. تیر کال د قرقل یو جل شین رنګ پوستکی 1300 او 2000 افغانۍ پلورل کېده، خو بیا سږ کال یو جل شین رنګ پوستکی 1500 افغانۍ پلورل کېده. همدارنګه د نورو رنګونو قیمتونه هم ډېر ټیټ شوي وو. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې د تیر کال په پرتله سږ کال په کم اندازه پوستکي له کندز ولایت څخه صادر شوي دي. تیر کال له کندز څخه د قرقل 50,000 جلده پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي وو، خو بیا سږ کال له دې ولایت څخه 10,000 جلده پوستکي صادر شوي دي، ځکه د پوستکو بازار ډېر سوړ شوی دی. په ورته وخت کې ګلزمان چې په خپله د قرقلو د پوستونو رمه لري، نوموړی له دولت څخه غواړي څو د قرقلو پوستکو ته ګرم بهرنی بازار وموندي چې هم به مالداران په خپلو پښو ودرېږي او تر څنګ به یې دولت هم ښه عواید ترلاسه کړي.
مالدارانو ته د دې زمینه مسایده شي تر څو د قرقل مالونه وساتي، هم به د مالدارانو عاید لوړ شي او هم به د وطن په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. خارج مملکتو ته دا پوستکي انتقال شي نو دا یو واضح خبره ده چې کېدای شي په کال کې په میلیونونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته فایده ورسیږي.
په همدې حال کې نصیر احمد چې په کندز ښار کې د قرقلو خولۍ جوړوي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل بازار ډېر پیکه شوی دی.
کلای قرقلو قدر فروش خرید و فروش نداره، خاطر که مرد
د تیرو کلونو په پرتله اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي. پخوا د قرقل یوه خولۍ په 4000 ان تر 3000 افغانیو پورې پلورل کېده، ځکه پخوا ټولو خلکو د قرقل خولۍ اخیستې، خو اوس مهال یوازې کوم قاضي او سرندوال که کومه خولۍ واخلي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي هم وایي چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په پروسس او صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی. کندز د هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د دې ولایت ډیری اوسیدونکي پر مالدارۍ او دهقانۍ مصروف دي، ځکه مالدارۍ او دهقانۍ د دې ولایت د خلکو مالي سرچینې بلل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې پتن کې وي. محترم اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو ستاسو لپاره یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به د ملي اولمپیک په کمیټه کې د فساد په اړه د یو شمېر لوبغاړو اندېښنې سره شریک کړم او مصاحبه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزالله فضلي سره کړې چې په کابل ښار کې د شپږیزو سیالیو د یو شمېر تخنیکی ستونزو په اړه خپل معلومات را سره شریکوي. په لومړي سر کې راځو د اونۍ مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د شپږیزو سیالیو په لړ کې به اوومه ورځ د بند امیر او کابل بازان ټیم خپلو کې سیالۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به نن ورځ 1:15 پیل شي. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ یو اونۍ مخکې د افغانستان د 4 ولایتونو ترمنځ پیل شوې چې په دغه سیالیو کې اوو بهرنیو لوبغاړو 5 ټیمونو د 5 زونونو او یو بل ټیم له کابل څخه ګډون کړی دی. د افغانستان د 4 زونونو د لوبغاړو ترمنځ د سوک وهنې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د سوک وهنې د همغږي مسؤل وحید الله حمیدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغه 4 زونونو 6 تنه غوره لوبغاړي ملي ټیم ته انتخابیږي. د شغل حمیدی د خبرې په اساس دغه سیالۍ پرون پیل او تر 10 ورځې به دوام وکړي. وروستۍ خبر دا چې سمنګان ولایت د بدني روزنې ریاست مسؤل وایي چې په سمنګان کې د فوټبال منتخبي سیالۍ روانې دي. د دغه ولایت د بدني روزنې رئیس معلم سردار ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو څخه هدف د سمنګان ولایت لپاره د فوټبال د یو غوره ټیم جوړول دي چې په دغه سیالیو کې دولس ټیمونو برخه اخیستې ده. د سمنګان ولایت د بدني روزنې د ریاست د معلومات پر اساس دغه سیالي له تیرې یوې میاشتې پیل او سبا یې وروستی پړاو دی. محترم اوریدونکو، اوس راځو راپور ته. او په راپور کې به واوري چې ډېر افغان لوبغاړي په اولمپیک کمیټه کې د فساد له شتون څخه اندېښمن دي او وایي چې دغه ستونزې د دې سبب شوي چې دغه لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیږي. یو شمېر افغان لوبغاړي په اولمپیک کمیټه کې د فساد له شتون څخه اندېښمن دي او وایي چې په نوموړې اداره کې د پراخ فساد شتون د دې لامل شوی چې لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیږي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې غوره او تکړه لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته لاره نشي پیدا کولی. خو کوم لوبغاړي چې په نړیوالو سیالیو کې د لوبې وړتیا او شایستګي نه لري، د شناخت او اړیکو په واسطه لیږل کیږي. آرن رشاد چې د 3 کیلوګرام وزن او د 43 رینکینګ په دلودل سره د افغانستان د جودوکارو لوبغاړو د لیست په سر کې دی، ازادي راډیو ویل چې د 2014 میلادي کال د برازیل د رودی جنیرو سیالیو وړتیا او شایستګي لرله، خو د پیسو او واسطو د نشتوالي له کبله په لوبي کې ګډون ونه شو کړای.
د دوی په وینا چې رینکینګ تشمیر لکیږي او یو میاشت وړاندې ویلي وو چې د هر کس رینکینګ چې هغه بل وړ زی، د واسطې او پیسو په نه درلودلو مې ونه شو کړای چې په دغو سیالیو کې ګډون وکړم.
یو بل افغان لوبغاړی علي پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دی لومړی د افغانستان د جودو فدراسیون لخوا د برازیل د 2014 کال سیالیو لپاره انتخاب شوی وو او آن د ګډون کارت یې هم چمتو شوی وو، خو وروسته د یو لړ روابط پر اساس چې موجود ول توفیق بخشی ځای ناستی شو.
د ګډون نه کولو لامل دا دی چې د اړیکو پر بنسټ د فدراسیون لخوا زه پخپله غوره شوی وم، خو ځینې شخصي ستونزې چې د دوی په منځ کې پیدا شوې ښاغلی بخشی وټاکل شو.
توفیق بخشی چې د 100 کیلوګرام وزن لرونکی دی، د برازیل په 2014 میلادي کال کې ل خپل پرتګالي سیال جورج فنسیکای چې د اروپا د درش هیوادونو د سیالیو قهرمان دی، د مسلکي ضربې له امله ماتې وخوړه. په ورته وخت کې د افغانستان ملي کمیټه په نړیوالو سیالیو کې د افغان ورزشکارانو د ګډون په اړه د فساد شتون په کلکه ردوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان نیرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه موضوع د یوې او دوو ورځو موضوع نه ده. دوی باید یوه میاشت وړاندې د افغانستان اولمپیک ته مراجعه کړې وای او دا یې ښودلی وای چې دی د ښاغلي توفیق بخشی په نسبت پیاوړی دی، تر څو موږ د دوی په اړه یو مقایسوي بحث کړی وای.
بلخوا د سپورت د برخي شنونکي وایي چې حکومت باید د اولمپیک په ملي کمیټه کې د شته اختلافاتو مخه ونیسي او د دې کمیټې یو موټی کېدو چارې دي ولټوي تر څو د فساد او حق تلفي لامل نشي.
د افغانستان په ورزش کې ډېر ستر اختلافات پیدا شوي دي، د بیلګې په توګه په تربیتي بدني او د اولمپیک په کمیټه کې. د دې پر ځای چې د اولمپیک یوه کمیټه وي، خو دلته د اولمپیک دوه کمیټې وي چې وایي د ښاغلي هاشمي او بله د ښاغلي اخبر کمیټه ده چې وایي د ارګ او بله د اجرایه ریاست له لوري ملاتړ کیږي. په مجموع کې همدا لامل شوی چې لوبغاړي مورال وانخلي او ضعیف شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې